د افغانستان په وخت د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو په دې نیم ساعته وروستۍ خبري مجله کې مو په پلازمینه کابل او پروان ولایت کې د نننې چاودنې له وروستیو جزئیات خبرو. کوربه زاجمل تورمان ما او د تخنیک په چارو کې را سره قادر جلالوف ملګرتیا کوي. خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري او خبرونه.
پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. په کابل او پروان کې نن په دوه انتحاري حملو کې چې مسؤلیت وسله والو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه باید له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګونه افغانانو په وینو سره وي کوربتوب وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. په کابل او پروان کې نن په دو انتحاري حملو کې چې مسؤلیت وسله والو طالبانو اخیستی، نږدې 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي. لومړۍ حمله نن سهار شاوخوا 11 بجې د پروان په مرکز چاریکارو کې د افغان ولسمشر او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کاندید اشرف غني د انتخاباتي کمپاین غونډې ته نږدې وشو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمي په وینا 6 کسان پکې ووژل شول او 20 نور ټپیان شول. رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شو څلور پوځیان او نور ملکی وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. چارواکو دا پر موټر سایکل سپاره دي او کس لخوا انتحاري حمله بللې ده. د پروان روغتون رئیس قاسم سنگین نن مخکې ازادي راډیو ته د یولو سوټپیانو حالت نازک بللی و. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د انتخاباتي کمپاین مسؤلینو ویلي چې د ټیم غړو ته په دې چاودنه کې زیان نه دی رسېدلی. دوهمه انتحاري حمله نن غرمه مهال په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې وشو. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی د دې حملې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ای به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
وسلوال طالبان دغه حمله داسې مهال کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او دې ډلې هم د ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ایران او روسیې ته د طالبانو د پلاو د سفر په اړه په عکس العمل کې په یوه ټویټ کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو تمه نه لري چې د یوې داسې ډلې چې لاسونه یې د بېګونه افغانانو په وینو سره دي او تر اوسه د افغانستان د ورانولو په فکر کې دي کوربتوب وکړي. د صدیقي په باور له دې ډلې کوربتوب د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټولو اصولو خلاف کار دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ویل یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو او ځینو نورو مسایلو خبرې کړې دي. سهیل شاهین تېرې ورځ په څو ټویټرونو کې ایران او له هغې مخکې روسیې ته د دې دفتر د تللو پلاو په اړه وویل چې ایران ته د قطر د سیاسي دفتر د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ 4 پلاوی تللی او پرون دوشنبه د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره په کتنه کې د سولې د پروسې د وروستیو تحولاتو په افغانستان کې د ایران د اقتصادي پروژو د پرمختګ او خوندیتوب او د یوې پایدارې سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په یو بل ټویټ کې روسیې ته د دې دفتر د غړي او له امریکایي پلاوي سره د مرکچي پلاوي د مشر شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ د یوې 3 پلاوي د تلو او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه ویلي چې په دې کتنو کې د دوی پلاوي د سولې د خبرو په هکله خپل دریځ واضح کړ. ایران او روسیه ته د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی ورسله هغي سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تباندی وونه مخکې د سپتمبر په 9 له طالبانو سره د سولې خبرې چې یوې هوکړې ته نږدې شوې وی لغوه کړې. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د قرغیزستان تاجکستان په پوله د فرغانه درې په سیمه کې د ډزو په تبادله کې 3 تاجک او 1 قرغز پوله ساتونکي وژل شوي دي. تاجکستان د شمالي سوغ د سیمه ایز حکومت ویان مظفر یونسف د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نوویل چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه د اوچی قلاچه سرحدي پوستې د مشر ډګرمن رستم عبیدالله په ګډون 2 پوله ساتونکي وژل شول. د قرغیزستان سرحدي خدماتو دولتي ادارې له دې مخکې د ډزو په دې پیښه کې د لکتر لګې یو سرتیری دی وژل کېدو او د سیمې د لشلو زیاتو اوسیدونکو د ټپ کېدو خبر ورکړی او دواړه خواوې په سیمه کې یو بل د ډزو په پیلېدو ملامتوي. د قرغزستان صدر اعظم نن د پیښې د ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره به د تاجکستان له چارواکو سره خبرې وکړي. نن په اسرائیل کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د اسرائیل د 28مې پارلماني دورې لپاره کیږي. د مرکزی شین او سپین ګوند مشر متقاعد پوځي چارواکی بنی ګانز د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په وړاندې انتخاباتو ته درېدلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غواړي چې د څلورم ځل لپاره په انتخاباتو کې بریالی شي، خو په دې ټاکنو کې ګانز د ده سخت سیال دی. داسې اټکل کیږي چې د دې انتخاباتو نتیجه به ډېره سره نږدې وي او که په دې ټاکنو کې کوم یو مخکې شو، هغه به غوڅ اکثریت خپل نه کړي او مجبوره به وي چې له وړو ډلو سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د اټکلونو له مخې د دواړو مخکښو کاندیدانو هر ګوند ښایي د اسرائیل د 130 کسیز پارلمان شاوخوا 2 څوکۍ خپلې کړي. د اسرائیل له نږدې 9 میلیون نفوس څخه شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي د رایې ورکولو مستحق دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
تاسی ازادي راډیو اوري. په پروان ولایت کې د دولت ساز ټیم پر وی کمپاینی غونډه چاودنه شوې چې د لومړنیو راپورونو لمخې 25 کسان پکې وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي
د نن پیښه یو بیلګه ده. ډیر ضرور دي چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر شي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي. ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکوي چې امنیت تامین نه وي بیا نزي مرکزو ته.
په کابل کې هم د نننۍ حملې حال درکو.
د ای به تعداد 22 تن از افراد ملکی مشمول 6 نظامی شهید شده و به تعداد 38 نفر دیگر که افراد ملکی است اینا زخم برداشته. در جمع شهدا و زخمی و اطفال و خانمان نیز قرار داره.
د کورونا چار وزارت ویان اسرات رحیمی و د انتخابات پاره هم در تر پورونه لرو. په بهرنی موضوعات کې بواوري چې نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ملتیا مو وکړئ. قدر منوریدونکو لکه څنګه موږ په خبرونو کې هم واوریدل، په پروان ولایت کې په چاریکارو کې د دولت ساز ټیم پر وی کمپاینی غونډه چاودنه شوې ده چې د لومړنیو راپورونو له مخې 25 کسان پکې وژل شوي او 30 زیات ټپیان دي. زموږ همکار احمد حنایش هم د اوس له پروان را سره د تلیفون په کرخه دی، ورڅخه به پوښتو چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي. ښاغلی حنایش مهرباني وکړئ.
او زه هم سلام وړاندې کوم جناب تورمن سر درنګ چتا سوال د پی خطروسه د ترين معلومات ده چې شپږویشت کسان ته راښوي دا مرشوي دا او دوا سلوي خطروسه تپیان دي. بیا هم ول شوې ده چې تر ارقام نه هي نه ده او د تغییر لاندې ده. تغییر کیږي په دې خاطر چې د پروان شفاخانه دولتي شفاخانه روغتون وایي چې د مسولین غوي مسولین وایي چې د ځینی زخمیان ډیر وضعیت وخیم دی کېدای شي چې په احتمالا چې او په تلفاتو کې تغییر بدلون راشي.
بله مننه. ښاغلی نش د دغه پیښې مسولیت چا پر ځان منلې ده؟
د دې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستل او هغه ویل دا چې د هغه کمپاینونه او د نظامی کم چې په پروان کې هغه محفل د مراسم پرانسل شوی ده هغه ته هغه حمله کړی ده چې پکې ډېر کسان د دولتي ځواکونو ته مرګزوب اوښتی ده. خو مګر دا ادعا ردوي. د پروان امنیتي سرچینو او دولتي منابع هغه وایي چې صرف څلور کسه د سرور سرتیری دی افغان ځواکونو وجل شوی دا نورو ټولو تلفات د ملکی وګړو ته راغلي دي.
ډیر ډیر مننه موږ همکار احمد حنای شو چې د پروان د چاودنې په اړه له سیمې موږ ته راپور راکو. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، په کابل کې هم نن یو چاودنه شوې ده په نهم امنیتي حوزه کې، مسعود څلورلارې ته څیرمه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لومړنیو د خول مخې ارقام مخې دوی وایي چې 14 ولسی وګړي هم پکې وژل شوي او 4 تنه افغان ځواکونه. زموږ همکار فیروزه عزیزی د اوس را سره د کابل استودیو د تلیفون په کرخه ده. فیروزه جانې، که جزئیات ورکې اوریدونکو ته چې په دغه پیښه کې په ټوله کې څومره مرجوبله وخت ده او څومره کسان ملکیان دي، څومره نظامیان دي؟
سلامونه تاسو ته تورمن صاحب او د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. بله، نن هم له بده مرغه په کابل کې د وی چاودنې شاهد و. دلته د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون په دروازه کې دا چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت په خبره البته په دې چاودنه کې 22 کسان وزل شوي دي او 38 نور ټپیان دي. په وزل شویو کسانو کې شپږ نظامیان هم شامل دي. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو منلای، او د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړی چې په دې چاودنه کې ګڼو دولتي کارکونکو او پوځیانو ته مرکزوب لاړه ولیده. البته لکوم عیني شاهدانو سره د پیښې کوم عیني شاهدان چې هغوی سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی بیا وایي چې په دې پیژنتون دپاره د ادارې ته ګڼ خلک راټول شوي وو په هغه دروازه کې، او کله چې چاودنه هم وسوه نو ګڼو خلکو هغه د شمیرې چې د کورنیو چارو وزارت یادوي تر هغې زیاتې بولي عیني شاهدان.
ډیر ډیر مننه فیروزه عزیزی و چې د کابل د حمله حال راکو، ویل چې د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر ځان منل دي. دوستانو، مخکې مو په پروان کې د یو انتخاباتي کمپاینی غونډې یو چاودنې واوریدل چې هلته یو چاودنه شوې ده او ګڼ کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټاکنو ترسره کېدو ته لس ورځې پاتې دي، امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید د کمپاینی غونډو ترڅنګ د ټاکنو د ورځې امنیت ته هم جدي پاملرنه وکړي. زموږ همکار امید ظهیرمل د امنیتي چارو له یو پوه خاغلی غرزی خواخوږي سره مرکه کړي. نوموړی وایي،
واقعتا دا ډېر تاثیر لري، ځکه چې ولس ته ګواښنه د طالبان له خوا شوې ده چې په انتخابات کې ګډون مکوي، ټاکنه کې ګډون مکوي، او ګواښنم ډیر پراخه شوی دی. او استاد په پیښو کې داسې کمپنی غونډه کې نن په پروان کې بریټ شوی دی، والته تر 40 نفر پورې شهیدان دي او 50 کسان پورې ټپیان دي، چې دا یو لوی اغیز لري په ولس باندې. امنیتي قوتونه بل خصوص د کورنیو چارو وزارت تصغیر دا ویلو چې موږ د امنیت څخه د ځاکنی امنیت مو په کلکه ټینګ کړی دی، او متاسفانه دا سګورو چې دا د پیښې رامنځته کیږي، او دا باعث دی کیږي چې د ولس ذهنیت او مورال ضعیف سي او ګډون یې کم رنګ سي په ټاکنه کې د انتخابات په ورځ.
خواخوږی صاحب، داسې مهال چې نن تاسو مورته اشاره وکړه، خپل ولسمشر غني پروان کې خپل ټاکنیز غونډې ته وینا کوله، او اته دغه ځانګړي ځواکونه هم چې پی پی ایس یادېږي د امنیت نیولو لپاره داسې سیمې ته ځي، او هلته دا ډول چاودنه کیږي، بیا له دې څومره ډاټ چې د ټاکنو په ورځ باندې په هغه سیمو کې هم ورته پیښې ونه شي چې دا ډول تر امنیتي تهدید لاندې دي او یا هم نه دي؟
امنیتي ځواکونو وظیفه ده چې زیاتره امنیتي په سیمه کې چې ټاکنې کیږي امنیت تامین ته متوجه سي، که څه هم دغه د انتخابي مراکزو تعداد هم امنیتي ځواکونه کم کړی دي، د دې لپاره چې نشي تامینولی امنیت. نو هغه ځایونه چې دوی مطمئن دي او په تتر وال دي چې موږ امنیت ټینګوو، نو هغه ځایونه کې باید امنیت ونیسي. نو د نن پیښه یو بیلګه ده چې باید ویشتي امنیتي قوتونه او ډېر متوجه سي چې په سیمه کې داسې پیښې کیږي چې ولسمشر ګډون کوي په هغه ځای کې حمله دي کولای شي د انتحار یا انفجار وکړي. نو په دې اساس سره لاس ورځې د انتخابات لپاره پاتې دي، د دې لپاره ډیر ضرورت دی چې امنیتي قوتونه ډیر ورته ځیر سي او په توجه سره داغه مراکز او امنیت ونیسي او د ولس لپاره ولس خپل ځان قرباني ته نه ورکی ځکه چې د امنیت تضمین نه بیا نزي مرکز وته.
خواخوږی صاحب، د کورنیو چار وزارت وایي چې 2000 ځواکونه د ټاکنو په ورځ د امنیت لپاره او حمله ډول یو شمېر نوري ریزرو برخه کې دي. فکر کوي چې د 9.6 میلیونه کسانو لپاره هغه ډول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون شمیري خي د امنیت د نیولو لپاره دومره ځواک بسته بس نه کوي؟
دا ځواکونه خود د صرف مراکز د امنیت تضمین او د هغه د تقویل لپاره دي. اول کمربند او دوام کمربند د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست هم ورسره مرسته کوي او خپل د پولیسو نور ځواکونه ځانګړي ځواکونه هم فعالیت کوي اخته وي. نو دا 2000 یوازې مراکز لپاره کفایت کوي چې تلاشي او کنټرول لپاره دی، اما د کمربند لپاره ضرور دی چې باید کمربندونه تعقیم ولري او قوتونه د ټول وسلوال فوزونه په آمده باش تیار سی وي او ټول قوتونه په لاس په یو بل ته ورکړي تر څو چې امنیت تامین سي او انتخابات بدون د خطر نه ترسره سي.
د امنیتي چارو کارپو غرزه خواخوږه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ځینې پخواني طالب چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل غوښتنه کوي. دوی وایي که مذاکرات بیرته ژر پیل نشي د نامنۍ د پیښو په زیاتېدو سره عام ولسته زیان رسیږي. دا په اصل کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له لغوه کېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی روسیې او بل ایران ته تللی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښې ورځ تر بلې ډیریږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیل څرک هم نه لیدل کیږي، د خلاصون لارې شورا وایي د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د یو ځل بیا دغه مذاکرات له سره پیل سي. د دغه شورا مشر سید اکبر اغا د سه شنبې په ورځ په یوې غونډه کې وویل
خبرې تر کوم حده چې سوي دي ښه خبره به دا وي چې د افغانستان موضوع ډېر ژر خلاص شي، آتش بس ته ورسېږي. اوس تر یو حده چې سوي دي دغه د شروع شي نور چې د افغانستان موضوع بین الافغاني ناستې ته ودرېږي او بین الافغاني ناستې کې اوربند وشي، د اوربند په صورت کې ملت ته د غمیز څخه خلاص شي.
د دغه شورا غړي وایي وروسته له هغې چې دغه مذاکرات لغوه سوي په هیواد کې به می چاودنو شپنیو عملیاتو او جنگ جګړو زور اخیستی چې تر ډیره زیان عامو خلکو ته اوړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي د دغه دفتر مرستیال مولوی حنیف په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي مسکو ته د طالبانو تللی پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړي. سهیل شاهین تر دې مخکې ویلي وو ټاکل شوی چې د طالبانو یو پلاوی چین ته هم لاړ سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې د مذاکراتو له ختمېدو وروسته طالبان تر نظامي فشار لاندې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي طالبان هڅه کوي چې د روسیې او چین په منځګړیتوب یو ځل بیا له امریکا سره د سولې خبرې پیل سي.
طالبان په ټوله کې د نظامي فشار لاندې دي. په عین زمان کې دوی په دې باندې پوښل چې ډېر لوی لاسته راوړنو طالبانو درلودا و هغه د لاسته ورکړه، نو اوس کوښښ کوي تر څو د بلې زاویې د سیمه ییزو هیوادونو په همکارۍ د لدې طریقه ترلاسه کاندي او کوښښ په دې باندې کې تر څو د امریکا سره مستقیم خبرو دپاره بیا زمین مساعده شي. او په دې کې د هغه هیوادونو رول مهم دی تر څو د امریکا سره په رقابتونو کې ښکېل دی. ممکن د یو فشار په توګه یا د مستقیم معاملې په توګه یا د سیاسي تعاملاتو په ترڅ کې امریکایانو اداره کې تر څو د طالبانو تلبیه خبرو ته کېږي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ له نهم پړاو خبرو وروسته دواړه خواوې نږدې هوکړې ته رسېدلې وې، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مذاکرات لغوه کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم انتخاباتي مسایلو ته مخ کوو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تړل شویو مرکزونو شمیرې ریښتینې نه دي. د دغه کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله د سې شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل له نامنو ولایتونو د تړل شویو مرکزونو په اړه هیڅ راپورونه نه دي خپور شوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د کمیسیون دغه ادعا ردوي، وایي دغه لس واقعي او نه بدلیدونکی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د رای ورکوونکو د مرکزونو هغه نوملړ چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی ښیي چې د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر 50% تر هغې کم دی کوم چې په لومړي سر کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا وړاندیز شوی و. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر د کورنیو چارو د وزارت لخوا وړاندې شوی لیست غیر قانوني ګڼي. د دغه کمیسیون غړي مولانا محمد عبدالله د سه شنبه په ورځ د ټاکنو د کمیسیون په ملي ناسته کې له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې تر ارزونې وروسته یو واقعي لیست دغه کمیسیون ته وسپاري.
امی 431 مرکز را که اینا مسدود گزارش کردند
دغه 431 مرکزونه چې دوی د تړل کېدو راپور ورکړای په هغه ولایتونو کې دي چې ازمال نظر چې په افغانستان کې ژوند کوم واقعي نه دي دروغ پکې دي. مثلا په فرا کې د 1100 تړلو مرکزونو راپور ورکړل شوی حال دا چې په فرا کې اوس مهال محکمه نشته. په همدې جنگي حالت کې د پرچمن مرکزونه فعال خودل شوی دا دروغ دي او باید تثبیت شي.
د ده په وینا اورزګان زابل هلمند نیمروز پکتیا خوست ننګرهار لوګر او غزنی هغه ولایتونه دي چې د رای ورکولو د تړل شو مرکزونو شمیر پکې واقعي نه دی ښودل شوی. په خاطر دې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په ټول هیواد کې د 3920 مرکزونو امنیت ټینګېدلی شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د امنیتي ګواښونو په پام کې نیولو سره به د دغو مرکزونو امنیت تامین شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیاله ویانده مروه امینی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه ادعا ردوي او وایي چې په سپارل شوي لیست کې هیڅ بدلون نشي راتللی.
هیچ کدام از این مراکز خیالی نیست و اگر کمیسیون مستقل انتخابات
ارزش لا دغه مرکزونو یوی هم خیالی نه دی. کله انتخابات خپلواک کمیسیون لیداری په لوستون زیداری دا بیل موضوع ده او کولای شي حل کړي. خو له امنیتی په لوا 3920 مرکزونه هیڅ امنیتی ستونزه نه لري. دا لیست نه بدلیږي. امنیتی او دفاعي ځواکونه په هغو ځایونو کې چې جنگ پکې روان دی په عملیاتو بوخت دي او پرمختګونه یې هم کړي دي. ډار ورکو چې د رای ورکولو د مرکزونو شمیر به له دې کم نشي.
خاغلی عبدالله دا هم وویل د کمیسیون د کارکوونکو او حتی د دغه کمیسیون د دارالانشا د لوړو پوستونو مسؤلین د ژبنیو او قومي اړیکو په اساس استخدام شوي دي. د ده په خبره اوس په کمیسیون کې داسې کسان هم شته چې په غیر قانوني توګه استخدام شوي دي. خاغلی عبدالله خبرداری ورکوي چې که دغه موضوع ته پام ونه شي ممکن انتخابات بحران ته لاړ شي. خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي دغه ادعا ردوي.
در دارالانشای کمیسیون ها
د کمیسیونونو د دارالانشاو په دفترونو کې استخدام په خپله د کمشنرانو لخوا شوی. که کوم کس استخدام شوی هغه هم دوی پیشنهاد کړی او جمهوری ریاست ته راوړی دی. د کار او اداري اصولو له مخې ټول مسؤلیت د کمیسیونونو پر غاړه دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د برتانیې سفارت د میزان د شپږمې د انتخاباتو پر شفافیت او د دغو بنسټونو په استقلال ټینګار کوي او وایي چې د ګډ هدف لپاره باید ښکیل بنسټونه په ګډه سره کار وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او په ټاکنو د څار بنسټونه وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ اختلافات به ولسمشریزې ټاکنې بحراني کړي. دوی اندېښنه ښیي چې د کمیسیون د ننه سلیقوي چلند د ستونزو زیاتېدو ته لار پرانیسي او که دوام وکړي نه یوازې دا چې پر کمیسیون به د خلکو باور راکم کړي بلکې د ټاکنو په ټول ګډون کوونکو به هم اغېز وکړي. د اندېښنې وروسته تر دې زیاتېږي چې نن د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي محمد عبدالله د رای ورکونې د غیر واخی مرکزونو او تر خوای کمیسیون کې د ګمارونو په برخه نیوکه وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي دوی د قانون له مخې خپلې چارې مخ ته وړي. امید زهیر مل راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دننه د دې کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلافاتو راپورته کېدو یو ځل بیا د کمیسیون په مدیریتي برخې نیوکه راپورته کړې دي. د سه شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله وویل د کمیسیون دننه غیر قانوني ګمارنې روانې دي. تر خوای د بایومیټریک د زګاوې ستونزه لري او درای ورکونې یو شمیر اعلان شوي مرکزونه هم غیر واقعي دي. خود دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ دا تورونه بي ځایه وبلل. اوس یو شمیر سیاسي ګوندونه کمیسیون کې اختلافاتو ته په کتو وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دننه د مسؤلانو څرګندونې ښیي چې کمیسیون په بیلابیلو ډلو وشل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی نوررحمن اخلاقي ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون پریکړې آن دننه په کمیسیون کې هم نه عملي کیږي او هر برخه خپل سره چلند کوي. دی وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوه پرېکړه د دارالانشا دننه عملي نشي، یوه لویه ریښه پیدا کوي تر دې چې د رایې ورکونې تر مرکزونو رسیږي او د ټاکنو په ورځ بیا بلې پایلې روښانه کیږي. حزب اسلامي ګوند هم د ټاکنو مدیریت څخه په اندېښنې وایي ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې خپله خپلواکي وساتي. د دې ګوند یو ویاند فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل کمیسیون په بشپړ ډول د حکومت تر اغېز لاندې راغلی دی.
نشي کولای چې دغه پروسه په ښه توګه مدیریت کړي. دا ستونزه پخوا په تېرو انتخاباتو کې هم موجود وه او په دغه اوسنیو را روانو انتخاباتو کې هم شته. بله ستونزه دا ده چې کمیسیون له بده مرغه خپل استقلالیت نه دی ساتلی. دا کمیسیون یو بې طرفه کمیسیون نه دی، د حکومت او د جمهور رئیس تر اغېز لاندې کار کوي. حکومت هم د کمیسیون په چارو کې مداخله کوي، همدارنګه نړیوال او بهرنیان هم کله ناکله داسې پېښېږي چې د کمیسیون پرېکړې ویټو کوي.
هاخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه هم اندېښنه ښیي چې دا ډول اختلاف به ټاکنې د مدیریت پر ځای بحران کړي. د افغانستان د آزادو او شفافو ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د اختلافاتو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د غړو ترمنځ سلیقوي چلند، د ظرفیت کمښت او غیر قانوني غوښتنې لامل شوي چې د کمیسیون د غړو ترمنځ ناندرې راپورته شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ دننه اختلافات داسې مهال بربنډیږي چې د ولسی جرګې له ټاکنو وروسته د ملي یووالي حکومت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د عدم مدیریت له واک په ناوړه ګټې اخیستنې او تر خواهی د فساد په تور له دندو ګوښه کړل او د ټاکنو قانون کې له اصلاحاتو راوستو وروسته د 2019 ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نوي کمیشنران د احزاب او ولسمشرۍ ته درومندانو د رایو پر اساس وټاکل. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه پیلېږي. ورله مخ داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي د دې غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له ولسمشر احسن روزانی سره وګوري. تفصیل د احمد شیبار په راپور کې.
د ایران ستر مشر د امریکا له متحده ایالاتونو سره یو ځل بیا خبرې رد کړې. آیت الله علي خامنه ای نن وویل پر ایران د زیات فشار تګلاره بې ګټې ده. خامنه ای زیاته کړه چې د ایران ټول چارواکي په یو خوله په دې باور دي چې نه دې په لوړه نه په ټیټه کچه خبرې له متحده ایالاتونو سره وشي. د ایران ستر مشر وویل د ټرمپ له ادارې سره یوازې د 15+1 په چوکاټ کې خبرې ممکنه دي او شرط یې دا دی چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي.
اگر امریکا حرف خودش رو پس گرفت
کله چې امریکا اټومي تړون ته چې نقص کړی دی بیرته وګرځي، بیا کولی شي چې د تړون د غړو هیوادو په ترڅ کې برخه واخلي او له ایران سره خبرې وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ډونالډ ټرمپ له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ په نیویارک کې وګوري. دا غونډه نن پیلېږي او د سپتمبر په 10 پای ته رسیږي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا خبره سمه نه ده چې دای له مخکنی شرط پرته د ایران له مشانو سره خبرو ته لیواله دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند د ولایت نادعلي د نادعلي د ولسوالۍ خبره کوم. موږ دا غوښتنه لرو دغه یو ټک د هلمند په ولایت کې د شاول په داس کې یو ټک دغه طالبان پر کوي، هغه د غټې مرمۍ په کلي و کورو ته غورځوي. نو موږ دغه هیله ده د مشرانو ته چې دا غټې مرمۍ دي و د کلي وطن ته نه غورځي. او دومه خبره دا ده دغه دغه چې دي دغه پلونه چې دي په چکان کې دي د دولت بند کړي دي. نو موږ خپل مریض تر کومه ځایه نه شو رسولی. موږ ته ډېره غټه ستونزه ده دغه پلونه یا پلچکونه د لکې خپلې تلاشي او خپل کار د پرو کې د خیر. نو دغه غوښتنه ده دغه پیغام دی دا ورسېدو. السلام علیکم.
کامران هم د لوګر ولایت د 203 تندر کور څخه خبرې کوم. زموږ د اشرف غنی او وزیر دفاع فیصل دغه وختونه چې هر سړی د وطن دفاع په خاطر باندې راغلي، نو دنه هیله کوم چې دا ماشومه په خپل وخت یا عیسوي تاریخ ته وړي یا د افغانستان تاریخ ته وړي. هر سړی په مشکل کې چا دوه میاشتې معاش باندې چا درې میاشتې څوک په تقسیم کوي څوک په تقسیم کوي نشته، دا یو تاریخ ته وړي چې خلک بېغمه شي هغه مشکلاتو نه. نور مخلن سم خروته لرئ د خدای په امان.
قدر منو دوستانو، په دې سره د دې خبری مجلې لمن رانغاړو زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې ده او د دې خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي. خوشامدین زرغونه جان.